سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې ده. صفی الله ستانه زایمو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل به په لنډو خبرونو کړو. د کابل په لویدیس کې نن یو وار بیا چاودنه شوې ده. راپورونو په اساس سبا دغه چاودنه د کابل په پولیسوخته سیمه کې په شاوخوا درنیو بجو باندې شوې ده. د کابل امنیتي چارواکي په دغه چاودنه کې خلکو ته د مرګ ژوبلې مسله تاییدوي، خو وایي چې کره شمېر به یې وروسته شریک کړي. سپینه ماڼۍ وایي امریکا به د هر ډول ترهګرۍ د ګواښ پر وړاندې هوښیار او مناسب دریز ولري. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارن جان پیر چې تېره شپه یو خبري ناسته کې خبرې کولې، ټینګار وکړ چې دوی له افغانستانه تر وتلو وروسته پر یو پیاوړي ستراتیژیک دریز باندې تمرکز کوي. امریکا وروسته له هغه په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد اقداماتو څرګندونې زیاتې کړي چې د دوی په خبره د جولای په 1 نیټه په کابل کې د خپلې ویبي پلوټه الوتکې په برید کې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری وواژه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي ایران به د خپلو اوبو د حق حتی یو څاڅکی ګاونډیو هیوادو ترکیه او افغانستان ته ونه بخښي. عبداللهیان دا خبره د خپل هیواد پارلمان ته کړې. دوی ویل ایران او ترکیه د آرس سین په اوبو کې د دو خواوو د ونډې پر سر د اختلاف د حل کمیټه جوړه کړې. ایرانی چارواکو په وروستیو کې د طالبانو له حکومت سره هم د هلمند سین او د کمال خان بند اوبو د پرېښودو په اړه خبرې کړې دي. په زابل کې د شری ناروغۍ یو شمیر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د زابل د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بل د سوری ولسوالۍ د بدین په سیمه کې د کوچیانو په یو ګرځنده کلي کې شری اوټوبریک رامنځته شوی و چې 50 شاوخوا ناروغان لري. په دې کې په خواشنۍ سره 4 تنو هیوادوالو ژوند د لاسه ورکړی.
او افغان ورزشکار او روغتیا پال ډاکټر عبدالرحمن حمید د اندام د ښکلا یا باډي بیلډنګ او فزیکی سپورتونو د نړیوال فدراسیون د صحي او ډوپنګ ضد کمیټې مشر ټاکل شوی. د باډي بیلډنګ او فزیکی سپورت نړیوال فدراسیون نن په یو اعلامیه کې د ښاغلي حمید ټاکنه تایید کړې. ښاغلي حمید تر دې مخکې د افغانستان د اندام د ښکلا په فدراسیون کې د تخنیکي چارو مسؤل و. په دې دنده کې به ښاغلی حمید په نړیواله کچه د لوبغاړو ټولې روغتیایي چارې او ډوپنګ قضیې تر څار لاندې نیسي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 2.2 ټیټه نولس، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 15.2 ټیټه 21، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 23، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 8.2 ټیټه 24، او جلال آباد هم اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 8.2 ټیټه 28.
په دغه پروګرام کې وړاندې د کابل د نننۍ چاودنې په اړه تاسو ته جزئیات درکوو.
یو بلدار کې چاودیدونکو توکو انفجار کړی دی، نو هغلته مختلفات د ځان سره لري.
د طالبان حکومت وایي په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په وروستي برید کې داسې بارود کارول شوی چې هر څه یې له منځه وړي. امریکا ویلي په دې برید کې د القاعده شبکې مشر امیان الزواهری وژلی دی، خو کارپوهان د طالبانو خبرې ردوي.
دا منفجره مواد نه لري، سپس تیغه لري. داسې مواد شته توغندي کې دغه تیغې ته حرکت سرعت ورکوي او اور لمبې نه تولیدوي.
په هیروشیما کې د اټومي بم د کارېدو د واویې مې کلیزې په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو. د ملګرو ملتو عمومي منشي انټونی ګوتریش او د نړۍ یو شمېر هیوادو د هیروشیما ښار کې نن د دغې ورځې په مناسبت غونډه کې برخه واخیسته. ګوتریش وویل
نن ورځ نړیوال د هغه درس ته هیرول له خطر سره مخ دي چې واویې کال په خایزده کړی و.
ستاسو په پیغامونو کې هم په ایران کې د افغان کډوالو سره د ناوړه چلند په اړه خبرې لرو.
په ایران کې له افغانانو سره ډېر سخت ظلم روان دی. باید سرپرست حکومت د دې پښتنه وکړي د خو افغانستان خلکو سره ډېر غټ ظلم کیږي.
دری شیبی د آزادی رادیو خبری ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، نن یو وار بیا په کابل کې یوه چاودنه وشوه. د دې پیښې کره تلفات نه دي معلوم، خو خلک یې د عاشورا د نمانځنې په درشل کې اندېښمن کړل. د کابل په لویدیځ کې پرون هم د شیعهګانو د یو جومات مخې ته یوه چاودنه وشوه چې 8 کسان یې ووژل او 13 نور یې ټپیان کړل. احمد تکل دغه مسله تعقیب کړې او اوس یې راسره جزئیات شریکوي. مهرباني.
مننه ستانکزای صاحب. د پلازمینې کابل د لویدیځ په پوله سوخته سیمه کې نن په هغه ځای کې چاودنه وشوه چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې خورا زیاته وي. د طالبانو امنیتي چارواکي تاییدوي چې دا پیښه انساني تلفات لري، خو د دوی په وینا هم رانه چې پر ټولنیزو شبکو ښودل کیږي. د کابل د امنیت قمندانې ویان خالد زدران ازادۍ راډیو ته وویل
یو بلدار کې چاودیدونکو توکو انفجار کړی دی، نو هغلته مختلفات د ځان سره لري، خو لکه پاس هم نه دي که کوم ارکان مختلفو لارو نشته شوي، دومره نه دي. مونږ هم صرف د ام ډي په خاطر په تشویش کې شوي چې اوس خلک یو څه وایي هلته تعداد بیخي کم دی. مونږ ته رسمي راکول کېږي چې کله مکمل کړو تاسو سره شریک هلته هېڅ داسې کوم منځغونډه نه وه د مراسمو. همدغه سنتې ګاډۍ دي که رسۍ دي دا ولاړې دي، خل خل کاروبار کوي.
په هغه ویډیوي تصاویرو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپره شوې دي، امبولانسونه د یو بس تمځای ته نږدې په چټکۍ سره د تیرېدو په حال کې لیدل کیږي. په داسې حال کې چې د کابل د لویدیځ خلک پرون هم یوې چاودنې ویرولې وو، د سیمې اوسیدونکي اندېښنه لري چې ښایي د دې چاودنې د مړو یا زخمیانو شمیر زیات وي. د سیمې یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
دا ماسپخین په 3:45 دقیقو د کابل ښار په پولیسوخته سیمه کې د بیرغ پلورنځیو مخې ته یوه درنه چاودنه وشوه. همدا اوس هم امبولانسونه له ساحې څخه مړي او ټپیان د کابل ښار روغتونونو ته لیږدوي.
پرون ماښام هم پولیسوخته ته نږدې د کابل ښار د شپږمې ناحیې په څرکاري سیمه کې چې ډیری شیعهګان پکې اوسیږي یوه چاودنه وشوه چې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا 18 وګړي یې ووژل او 13 نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیت قمندانې ویان د ازادۍ راډیو ته وویل د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. د ښاغلي زدران په وینا چاودیدونکي مواد پر یوه سړک چې عام خلک تګ راتک پرې کوي په یوه کراچۍ کې ځای پر ځای شوي وو. د حملې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د محرم د لسمې یا د عاشورا ورځې د لمانځنې لپاره تیاری روانې دي. د افغانستان شیعه وګړي ویریږي چې د دې مراسمو د لمانځنې پر مهال بیا هم په تروریستي حملو کې په نښه نشي. خو د کابل امنیه قمندانې ویاند ښاغلي زدران وویل چې د شیعه ټولنو له استازو سره د ګډ کمیسیون د پریکړې له مخې د محرم د لسمې مراسم باید په تکیهخانو کې دننه ترسره شي.
مننه کوم احمد تکالو چې د کابل د نننی چاودنې په ارتباط چې په پولیسو سوخته کې شوې ده جزئیات له موږ سره شریک کړ. زموږ بل همکار امید زهیر معلم دغه موضوع تعقیب کړي او دا شیبه ځینې تازه جزئیات را پیدا کړي چې له تاسو سره به شریک کړي. مهرباني وکړئ.
څنګه د دې پیښې ټپیانو روسي جزئیات لا رسنې شوي نه دي. طالبان حمله تر دې دمه په دې اړه چوپ دي، خو دوو سرچینو ازادي راډیو ته د نوي ټپیانو چې یوازې یو روغتون ته لیږدول شوي نوم لاړ راستول شوی راستول او دي کې 22 تنه ښودلي چې ټپیان دي. اما د روغتیايي وضعیت په اړه باندې ډېر جزئیات نه دي ورکړي چې دوی روغتیايي حالت نازک دی او کنه ټپونه یاد دي. طالبانو د دې چاودنې له نږدې 3 ساعته تېرېدو وروسته هم هیڅ ډول معلومات په دې اړه رسنیو
مننه. و موردل چې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې 22 کسان په نننۍ چاودنه کې چې شاوخوا 3:30 بجې شوي دا ټپیان شوي دي. د طالبانو د امنیه قمندانې ویان دغه پیښه البته موږ ته تایید کړي و ویلې دي چې جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د امریکا په بي پيلوټه الوتکې په بریټ کې داسې بارود کارول شوی چې ارسې لمنځه وړي دي. امریکا ویلي دي په دغه بریټ کې چې د 13 د جولای په سار وختي وشو د القاعده شبکې مشر ایمان الزوایری د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې په خپل استوګنځي کې په نخښه او لمنځه یوړل شو. افغان کارپوهان بیا د طالبانو هغه خبرې چې بارو تر سلمینځه وړي وایي کوم راکټ چې امریکایي چارواکو کارولی د القاعده شبکې مشر ایمان زواهری پرې نخښه کړی دومره تخریب نه کوي چې هر څه لمنځه یوسي. د امریکایي چارواکو په وینا په دې عمله کې له هیلفایر ډوله توغندي کار اخیستل شوی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
نن شنبه د اگست شپږمه د القاعده ډلې پر مشر ایمن الزواهری برید اومه ورځ ده، خو د طالبانو د حکومت چارواکو د نوموړي د مرګ خبر چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی نه رات او نه هم تایید کړی دی. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد چې په دې اړه وروستي معلومات د اگست په پنځمه نیټه له ازادي راډیو سره شریک کړل، ویلي دي چې تر اوسه د ایمن الزواهری په استوګنځای کې د څېړنو په ترڅ کې کوم جسد نه دی موندلی. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو په یو رالیګلی لیکلی پیغام کې ویلي تر اوسه دغه ټوله موضوع تر څېړنو لاندې ده، کوم جسد هم موږ لا نه دی موندلی ځکه هلته داسې بارود کارول شوي چې هر څه یې کاملا له منځه وړي دي. مخکې د امریکا استخباراتي چارواکو ویلي چې پر ایمن الزواهری د بی پیلوټ الوتکې په برید کې هلفایر آر 9X راکټ کارول شوی دی. د یو شمېر نړیوالو او امریکایي رسنیو د معلوماتو له مخې هلفایر آر 9X راکټ چې 1.6 متره اوږدوالی لري د چړو په څیر شپږ تیغ لري او جانبي زیان اړوي. ځینې بهر مېشتي افغان پوځي کارپوهان چې د وسلو د نوعیت په اړه معلومات لري وایات کارول شوی راکټ دومره تخریب نه لري چې هر څه له منځه یوسي. د دې ډلې په روسیه کې مېشت افغان پوځي کارپوه اسدالله ندیم ازادي راډیو ته وویل طالبان په دې ادعا سره غواړي د دې مسلې په اړه معلومات پټ کړي.
دا راکټ کاملا یو بل کټګوري سلا ده، هغه پرتابي سلاګان وایي چې انفجار مواد منفجره پکې نشته. بنابراین د طالبانو ادعا په اخص سره سمون نه خوري.
ښاغلی ندیم وایي په دې راکټ کې د تیرو چړو په شان شپږ تیغه داسې طراحي شوي چې نښې ته په رسېدو حرکت کوي او یوازې هدف د همدې تیغو په وسیله له منځه وړل کیږي خو د اور لمبې نه تولیدوي. هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت له امنیتي او استخباراتي بنسټونو د ایمن الزواهری د وزلو په اړه د څېړنو نوي جزئیات ترلاسه کړو، خو اندویانو یې تر دې دمه له موږ سره نور جزئیات نه دي شریک کړي. وړاندې امریکایي چارواکو ویلي چې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری د کابل په شیرپور سیمه کې په دغه کور کې له خپلې کورنۍ سره اوسېده، خو دا چې د نوموړي د کورنۍ غړي د برید پر مهال ورسره و او کوم زیان ورته رسېدلی او کنه په دې اړه نه د طالبانو حکومت او نه هم امریکایي چارواکو څه ویلي دي.
و موردل چې د طالبان حکومت وای امریکا داسې بارود کارولی چې هر څه لمین زوړی، خو کارپوهانو دا خبره رد کړې. لاغې ډلې اسد الله ندیم چې د وسلو په اړه معلومات لري او نظامی کارپو د احمد تکل سره خبرې کړې دي. ښاغلی ندیم وای چې هلفایر توغندي هم رام چې طالبانو ویلي دي تخریب نه کوي او یوازې هدف ولي. نور بلاغه واورو.
ایمن الزواهری د امریکای راکت هلفایر آر 9X سره اوشتل شوی ده. دا یو ډیر قیمتي راکت ده، د اتیا زره نه پوری تر یو سلو شل زره پوری ډالر قیمت لري، یو قیمتي راکت ده. او دا راکت چې ایمن الزواهری پکې اوشتل شوی ده یو خاص طراحی راکت ده، د اسرائیل خانه طراحی شوی بود. دا راکت یو کاملا بل کتگوری سلا ده، اگه پرتابهی سلاگان وایی چې انفجار مواد منفجره پکی نشته. بنابراین طالبانو ادعا به اقص سر سمون نخوری. دا راکت شپش تیغه لری گیر اغت خرهی منفجره مواد نلری، یو حرکت کون که مواسته که دغه تراشیگانی دغه تیغگانی حرکت که اور لمبی نتولیدوی. بنابراین ده طالبانو ادعا ده سلا خوشتر سره ایچ مطابقت نلری.
هلفایر توغندهی ده امریکایی چارواکو پا وینا چودن نکوی بلکه هدف لاندې فاصله نه لکه تاسو چې یادونه وکړه د وړو چړو یا پلونو په وسیله لمنځه وړي، دا کار څنګه کیږي که میکانیزم لکه تشریح کړئ؟
ما مخکې توضیح ورکړل دا توغنده چې امریکایان د ایمن اول ظاهری په قتل کې استعمال کړی ده دا منفجره مواد نه لري. دا شپږ تیغگان یا زیرتراش غوندی پل وایو دا شپږ تیغه لري. داسې مواد شته توغندی که داغه تیغی ته حرکت سرعت ورکوي او اور لمبې نه تولیدوي.
ندیم صاحب په کابل ښار کې په دې ورځ د دریو یا لږ تر لږه دو چاودنو غږ اورېدل شوی، نو د دې چاودنو غږونه له کوم ځای راغلي که په دې راکټ کې چاودیدونکي مواد نه کاریږي؟
امریکایي موثق منابع وایي چې په دې عملیات کې دوه توغندي هیل فایر آر 9X ډول توغندي استعمال شوی ده. دا معلومه نه ده که دا دوه توغندي په دوه علایده ځایونه کې اوشتل شوی ده که دا په یو هدف کې استعمال شوی ده. که دا دوه توغندي چې امریکایي موثق منابع وایي په دوه ځایونه کې اوشتل شوی که د شیرپور نه بل ځای کې هم یو توغندي را لګلی ده، او تر اوسه معلومه نه ده دا توغندي کوم ځای کې لګېدلی ده.
اسدالله ندیمو د وسلو کارپو همدارنګ نظامی چارو متخصص چې د شیرپور په سیمه کې د کابل د روسي برید په اړه باندې معلومات راکول، دا چې طالبانو ویلي دي په دې برید کې امریکا داسې بارود کارولي چې هر څه له منځه وړي. ښاغلي ندیم دغه خبره رد کړه. البته په دې برید کې امریکا ویلي دي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژل شوی ده.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
لنن او بیا کال پخوا په نړۍ کې لومړی ځل اټومي بام د جاپان د هیروشیما ټاپو کې وکارول شو. د ملګرو ملتو عمومي منشي انتونی ګوتریس او د نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشرانو هیروشیما ښار کې نن د دغې ورځې په مناسبت غونډه کې برخه واخیسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړ چې نړۍ یو ځل بیا د اټومي جګړې له خطر سره مخامخ ده. سلطان محمد سرور په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د 1945 کال د اگست په شپږمه لومړنی اټومي بم د امریکا لخوا په هیروشیما وغورځول شو. دغه بې ساري برید 140,000 کسان ووژل. په مړو کسانو کې هغه کسان هم شامل دي چې له اټومي چاودنې وروسته یې د اټومي راډیو اکتیف وړانګو د خپرېدو په نتیجه کې ژوند له لاسه ورکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دغې ویرجنې پیښې د یاد په مناسبت غونډې کې د خبرو په مهال وویل چې دا دوهم ځل دی چې هیروشیما ته سفر کوي. انتونیو ګوتریش زیاته کړه چې دا ورته ګرانه ده چې د دغه ښار په لیدو سره د پیښې دروندوالی احساس نه کړي. هغه ټینګار وکړ چې نن ورځ نړۍ یو ځل بیا د اټومي جګړې د ګواښ سره مخامخ ده.
نن ورځ نړیوال د هغه درس ته هیرول له خطر سره مخ دي چې واویا کاله پخوا یې زده کړی و. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د جیوپولیټیکي بحرانونو له کبله یو ځل بیا د اټومي وسلې د احتمالي کارولو عمومي ګواښ لیدل کیږي. د منځني ختیځ څخه نیولې تر کوریا ټاپو وزمې پورې او په اوکراین باندې د روسیې تر یرغل پورې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي هیروشیما ښار ته په اشاره زیاته کړه چې نړۍ باید خپل ځان وپوښتي چې و اویا کاله پخوا یې د دغه ښار په فضا کې د یو اوچت او پیاوړي لوګي له پورته کېدو څه زده کړل.
هغه هیوادونه چې اټومي وسلې لري ښایي ژمنه وکړي چې دوی به له دغه وسلې څخه د کارولو لومړنی ګام نه پورته کوي، او ښایي هغه هیوادونو ته چې اټومي وسلې نه لري ډاډ ورکړل شي چې د دوی خلاف به له دې وسلې کار نه اخیستل کیږي یا به په دې وسلې نه ګواښل کیږي. د اټومي ګواښ د حل لپاره یوازې یوه لاره شته، او هغه دا چې هیڅ ډول اټومي وسله باید نه وي.
هیروشیما ټاپو کې نننی مراسم له لمر ختو مخکې پیل شول. یو شمېر هغه کسان چې له دغه اټومي بریده ژوندي پاتې شوي او د دوی خپلوانو د سولې په باغ کې پوڅلې د ګلانو ګېډې کېښودې او دعا یې وکړه. د سهار 8:45 د قربانیانو اروا ته د درناوي لپاره یو شیبه سکوت اختیار شو. د روسیې سفیر دغو مراسمو ته نه و بلل شوی، خو هغه د پنجشنبې په ورځ هیروشیما ته تللی و او هلته په څلي د ګلانو ګېډې ایښې وه.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې
په غزه کې د اسرایلو د پاوس هوایی او توغندوی عملو نن هم د دویمې ورځې لپاره دوام درلود. فلسطیني چارواکي وایي په دې عملو کې 14 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 110 نور ټپیان دي. دا کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې اسرایلو د اسلامي جهاد یو قمندان په غزه کې وواژه. احمد تکل او نور جزئیات.
اسرائیلو نن یو ځل بیا د غزې پر تړانګ حمله وکړي او فلسطینیانو هم د ځوابي حملو په ترڅ کې د اسرائیلو پر ښارونو راکټونه وتوغول. دا تاوتریخوالی وروسته له هغه پیل شو چې د اسلامي جهاد د ډلې پر ضد د اسرائیلو عملیاتو د ګډ سرحد په اوږدو کې یو کلن امن پای ته ورساوه. د جمعې په ورځ اسرائیلو د اسلامي جهاد ډلې یو جګپوړی قمندان د غزې په یوه لوړه ودانۍ کې په یوه ناڅاپي حمله کې وویشت او په ځواب کې فلسطینیانو د اسرائیلو پر ښارونو توغندوی حمله پیل کړې. اسرائیلو نن وویل د اسلامي جهاد ډلې پر هغو وسلوالو یې بمباری کړې چې د دوی پر پوستو حملو ته یې تیاری نیوله. عیني شاهدانو وویل اسرائیلو په دې حملو کې 15 نور کورونه هم په نښه کړل چې په پایله کې د غزې په ښار کې لویې چاودنې وشوې. فلسطینی وسلوالو ډلو هم په ځوابي حملو کې د اسرائیلو پر ښارونو 160 توغندي وویشتل او ورسره د بیت المقدس او تل ابیب ترمنځ د اسرائیلو په مودین نومي ښار کې د حملو الارمونه وغږېدل او خلک خوندي پټنځایونو ته په منډو شول. د اسرائیلو د امبولانس د خدماتو چارواکو ویلي دي چې ډیری توغندي کشف او شنډ شوي او د جدي مرګ ژوبلي راپور نه دی ورکړل شوی. ملګرو ملتونو، مصر او قطر هڅې پیل کړې دي چې دا کړکیچ پای ته ورسوي، خو د څارونکو په نظر دا به تر ډیره په دې پورې اړه ولري چې آیا اسلام پاله حماس ډله چې پر غزې واکمنه ده په دې جګړه ورګډیږي کنه. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي د اسرائیلو په حملو کې د اسلامي جهاد ډلې د څلورو غړو او یو ماشوم په ګډون 14 تنه فلسطینیان وژل شوي او لږ تر لږه 110 نور خلک ټپیان دي. اسلامي جهاد ډلې د خپلو وژل شویو غړو په اړه جزئیات نه دي ورکړي او د سمدستي اوربند خبره هم رد کړې ده. د دې ډلې یو مشر رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې دا وخت د اوربند نه بلکې د مقاومت دی.
خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا هم خره غلاست وایم. ور بشو پکتیکا ته د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې زلزله ځپلې غوښتنه کوي چې دوی سره د بشري مرستې وشي او د ژمي له را رسیدو مخکې دي ورته کورونه جوړ شي. نجیب الله الخیل په دې اړه ریپورت لري.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلې غوښتنه کوي چې له ژمي مخکې دي د دوی د کورونو په جوړولو کې ورسره مرستې وشي. دوی وایي د نورو سیمو په شان برمل کې هم پرله پسې باران نه وري، خو دوی نه کورونه لري او نه ورته د سرپناه لپاره په کافي اندازه خیمې ورکړل شوي دي. د برمل د قابلخیلو د قوم اوسیدونکی مولوي اسدالله آزادۍ راډیو ته وویل دوی بشري مرستې او تر څنګ د دوی د ویجاړ شویو کورونو آبادول غواړي.
دا کټې دا هم سر برابر شي چې د میر سره همدردي په هر طریقه غمدردی سره وکړو. میش خو غریب علاقاتو بهخي د هیڅ شي طریقه نشته کې چا چا کیم سروي وي ا سروي چا پکې مو جرینا بندلاند شول ختم شول. ځکه چې وای وغو وي اغه په دواله کا شل زرا په دواله کا 15000 ری په میری وای وغو کړه اغه ختم شولې.
د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو نیکولی خان وای د دوی د سیمه نوی سلنه خلکو اقتصاد دومره خراب دی چې خپل ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي.
دا وختونه کوي چې خلک کدل تډر غریب دی کورونا باید دوی ته جوړ کړه کورونا خو تاسو خپل ول د ټول خام کورونا دي د خښتو او د پخسو کورونا دي کنه. خو بیا داسې زلزلہ کوشي او د خدای خدای دا شکر و چې کم تعداد پکې راځي کنه. بیا که داسې کچا کورونا جوړ شي د دینه زیات به وي تعداد لکه دا خل ډېر دار شوی دی ډېر خوب شوی دی بهې دی استوګنه ځای نه دی لکه دلته چې څومره پخې دی جوړولی شي مونږ به مننه ورنه وکړو. کومک ته خامخا ورسره وکړي د خلکو سره ټول غریب حالت لکه سل فیصدو کې 90% ټول داسې غریبانان دي چې د رزق طریقه نه لري.
د بیرمل د تنګي اوسیدونکو حنیف خان صوفي خیل بیا وایي د دوی سیمه ټول زلزلې ځپلې او خلک له سخت غریبۍ او مجبورۍ سره مخامخ دي.
خو میر د ډېر درنه غریبا سره مخامخ دي کیرین اړنګ شوی دي ارتازیو تر جوړ کو په ډېر اوزیو ته توګه سره میر سره مرسته وشي. خیمه نشته، خوراکي مواد نشته، کیرین اړنګ درزدل دي کډړنګول نه دي مګړنګول سره مخامخ دي.
د برمل د تنګي او بل اوسیدونکو جنت شاوي د کورونو تر آبادۍ مخکې دوی په کافي اندازه خیمو ته اړتیا لري تر څو له باد باران او ګرمۍ خوندي شي.
لکه پیر ته موږ په تنګي علاقه چې کیمه د دا ډېره زلزلې ځپلې د ځنې اړنګ د کورونا ځنې خالي چاو دي او نتای نشي خلک به بیا دی تمبیونه د مشته هر شي ډېر ضرورت دی ډېر په تکلیف دی. ځای خلک په میشته چې خلک رسی خبر یار رسی وی وینه د خلک حالات وینه ډیر په بعد حال کې دي په واره نشری دي کورونا تم میش نشی نه تلای کورونا چاو دي په بدیا یو تم بیو ضرورت ایت میشته ایس ترتیب نستانی ولای
بلور ته د پکتیکا چارواکی وای په زلزلہ زپل سیمو کې د مرستو د عادلانه ویش په خاطر یو هیئت ټاکل شوی او هلته به د ویجاړو کورونو د جوړولو بهیر هم شر پیل شي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی محمد امین حذیفه وایي
پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ څخه اسلامي امارت مجاهدینو کافي مرستې ورکړي دي او خیمې ارسې مکمل ورته رسولي دي. اول ته کمیټه موجوده ده که کوم شان کم سیا کمیټه یې ورپوره کوي کورونه په نظر کې نیول شوي دي انشاءالله شروع به شي مرستې او خیمې کافي ورته رسېدلې دي.
د یادونه وړ ده په هغه زلزله کې چې د جون په 22مه په پکتیکا او خوست کې پیښه شوه د پکتیکا د برمل او ګیانی همدارنګه د خوست پیری ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه واوښتل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وربشو ننګرهار ته هلته د سپینغر پړانګانو د ټیم تود هرکلی وشو. سپینغر پړانګانو شپږیزه کرکټ لیګ وګاټه.
د سپینغر پړانګانو د لوبغاړو د اتلولۍ د هرکلی په موخه د اګست په 15مه نیټه په سلګونو تنه د کرکټ مینوال په جلال آباد ښار کې پښتونستان وارد ته ورټول شوي ول او لوبغاړو ته یې په غاړه کې ګلونه واچول او د لاسونو په پړقایې ونازول. په دې موقع د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری نور محمد حنیف خبریالانو ته وویل
دغه سیالۍ د لوبې ګټلې د سپینغر پړانګانو ننګرهار ته دا ویاړ ده وبخو مونږ دوی ته مبارکي وایو او الله تعالی دې د افغانستان ملت خاد او آباد لري شي سپینغر پړانګان ونازول.
د افغانستان په ختیځ کې د کرکټ بورډ مسول نعمت الله عالم د کرکټ لمینوالو مننه وکړه چې د سپینغر پړانګانو لوبډلې درون استقبال وکړ. نوموړي وویل
د شپږیزې اتم پړاو چې په 2022 کې ترسره شو اتلو ډلې پکې وي سنګین سپینغر پړانګان چې د مشرقي ولایتونو مربوط لوبډلو هغه پکې اتله شوله او موږ تاسو ټول دلته د هرکلی شیدان ډېر په زړه پورې مراسم هم نیولې دي.
د سپینغر پړانګانو د لوبډلې یو تن لوبغاړی یامین احمد زی مشال راډیو ته وویل په شپږیزه لیګ کې د دوی لوبډله له پیله ښې لوبې وکړي او لامل یې دا شو چې د سیالیو جام وګټي.
زموږ ټیم ماشاءالله د شروع نه ډېر ښه لګیا وو او همدغه لامل شو چې مونږ دغه کپ وګټل. راتلونکي لپاره ټول لوبغاړي دې ته وهڅول چې همدغه راز خپل کرکټ ته ادامه ورکړي او په راتلونکو کې همدغه سي داخلي کرکټ کې او بین المللي کرکټ کې خپل هیواد لپاره لاسته راوړنې راوړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزي لیګ په نوم د کرکټ د سیالۍ د جولای په 13مه نیټه پیل کړې وي او د اګست په 14مه نیټه پای ته ورسېدي.
اوس هم د تاسو پیغامونه درته خبرو.
سیدی کلان لزابل ولا ترغنده بل سوالی نه میاړي کني ول د چا تیر سلابو را هست زمج د غیوه و نه و نیمه و نه کیر زمج لري مطلق د موټرو پر مخ باندې تړلې دي او وس سلابونو کوم کورونه سی وجا کړی تر وس زمج ژغ نه چار وی دلې د او نه څوک زمج په بار راغل د سروي او کې څوک لمر ز خلیته نه وکوي زمج له حکومت چارواکو ز خسر د غشتن زمج تخپل لار را خلاص کړ زمج موټر کې زمج مریض کې ارڅ پر ځای باندې ولار دي.
زما دغه پیغام د ازادي رادیو کارکونکو نه غوښتنه کوم چې زما دغه پیغام نشر کی چې د ایران حکومت سره د دوی حساب وکړي د افغانانو غم دی وخوري چې حتی د دومره ظلم سره شوی ده چې غوګونه یې نه کټ شوی دي او حتی دومره ظلم بیا ور سره شوی ده چې باید با وجود لدینه چې په دوی باندې تیږې اړول شوی دي او اسلامي امارت د دوی غم نه خوري. الله جل جلاله دې د دې حاکمانو په حال باندې رحم وکړي. نن چې اسلامي امارت وایي چې مونږ وطن ته ازادي راوړې مونږ د دې ازادۍ نه تیر یو چې زمونږ د مظلومو افغانانو غم دی اخري.
څنګه دا زمونږ د ورځ خو چې مونږ تر هغه له جاري نه ورګو په افغانستان او ایټ پټن زینه به مونږ نه تر هغه ورونو ګوریا څنګه را پیدا کیږي یو نیم کسره پیدا کی دا ولې دوه سره هوښتون لري کنه تر هغه خو دوه سره موجود دي او د افغانستان او د دې ولس چې دې زمونږ دې دولت سره هیڅ قسمه دغه نشته دي سوچ او فکر نشته بس یوازې د خپل ځانونو غم ورسره دي نه د ملت غم شته ورسره نه د ولس غم شته ورسره دی چې په هر نه کومې مرستې راسر دي او راغلي هغه خپلو کې سره منځونو کې ویشي کافونه همدې خپلو کې سره یو بل له ورکوي نه دوی سره د ولز غم شته، نه د ملت غم شته، نه د دې خاورې غم شته، ورسره د هېڅ شي غم ورسره نشته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.